دارګي و دې کې دې فروشه بخیل ډیر سو وایده خلک دین ډیر استفاده کوي هاي خلی بس لونګي اخلي او رشمي خیز ددنی سلونې پینځه
دی ادونه ورده پر افغانستان دی طالبانو بیا ځلې واکمنې دو سره نه یوازې په کندز کې بلکې د هیواد په نورو ولایتونو کې هم د کندهاري خولیو پټکویو د چادرونو او د چادرویو بازار ختول شوی او مینوال هم زیات شوی دی
پام دې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه خبرونه مهروي خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
د دې ولایت یو
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو صندوق یونیسف له ټولو بسپنه ورکوونکو او شریکانو څخه مننه کړې چې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو یې انکلک ملاتړ کړی دی. یونیسف دغه څرګندونې نن د اکتوبر 24 د ماشومانو د ګوزن یا پولیو ناروغي ضد کمپاین د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه کې انکړی دی. دا په داسې حال کې ده چې له پرون دوشنبې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د 15 کلونو کم عمر ماشومانو لپاره د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل شوی. د افغانستان د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو 15 مثبتې پیښې ثبت کړي دي. ټولې په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی په افغانستان کې لږه مخکې اړو کسانو ته د خوراکي موادو په برابرولو کې د اروپایي ټولنې د څه باندې 1 میلیون ډالر مرستې خبر ورکوي. د پروګرام نن په خپل ایکسپانډ کلی چې د اروپایي ټولنې د آسیا پاسیفیک دغه سخاوتمندانه بشري بسپنه بل دوی سره مرسته وکړي چې خوراکي مواد زیرمه او هغه مخکې لدی چې واورې لري غرنې سیمې بندې کړي تر ټولو زیانګالو خلکو ته ورسوي. افغان فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی چې تیر اونۍ په افغانستان کې لبنده خوش شو په افغانستان کې درسنې پر وضعیت سخت انتقاد کړی دی. نه ویش کلن بهبودی د روان کال په جنوري کې افغانستان ته د سفر په دوهم ورځ هغه مهال ونیول شو چې د کابل پوهنتون مسلانو د وی غونډې په اړه راپور برابر او نوموړي چې 240 ورځې د طالبانو په بند کې پرون په پاریس کې وی خبري غونډې ته ویل تیر لس میاشتې واځي د شکنجې میاشتې وی هغه د غرازې دا کړی چې په زندان کې ساتونکو واه د داعش ډلې غړو غوښتل دی زندې کړو. د طالبانو استخباراتو کسانو هم تحقیقات ترې کول. اسرائیل وایي تیر شپه په غزه کې د حماس ډلې لسګونه وسلوال وژلي او زیاتوي په دې کلا بند تړنګ کې د هوایي حملو د پای ته رسولو پلان نه لري. واشنگټن له اسرائیل غوښتي چې د مرستو نورو کاروانونو ته اجازه ورکړي څو غزې تړنګ ته ننوځي. غزه له دوو نویو رئیس د اسرائیل پر لپسې بمباریو له کبله په یو بشري بحران کې ایساره ده او په نژدې راتلونکي کې د اوربند نښې نښانې نه لیدل کیږي. د آیسلند صدر اعظم یو یوشمیر نور خزونند د جنسیتي نابرابرۍ په وړاندې د اعتراض په توګه د 40 ساعتونو په مخه د کار نه کولو احتساب کړی دی. کاترین یاکوبس داترو ال پکور دین نو بهر جنسیتي مساوات ته د رسیدو لپاره مبارزه ډیر ورو مختزیا او هغه خی 300 کاله وخت ونسی. او مخله دې چې د ځوانانو لپاره تاندې څنګه یونیس پروګرام ته ورورسیږي. د انډونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په باب یو راپور راخلو. په انډونیزیا کې یو زیات شمیر کډوال ډیرو کلونو راهیسې په بیرخلیکه حالت کې ژوند کوي. په وروستیو کې د عقیل علي په نوم باندې یو افغان پناه غوښتونکی هم ځان وژنه کړې ده. نور تفصیل به په دې راپور کې وورو.
د عقیل علي په نوم یو افغان پناه غوښتونکی د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په یو کمپ کې ځان وژلی. د دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکي یو ملګری حسین عزیزی دا کوي چې عقیل علي د پناه غوښتنې د پروسې د اوږدېدو له امله په وروستیو کې په ژور خفګان اخته شوی و او رواني حالت یې ښه نه و. هغه د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې عقیل د یک شنبې په شپه په یوه ونه کې ځان راځړولی و.
کله چې د شپې ډوډۍ ترانغه موږ زنګ ورته وه، ټلیفون یې ځواب نه کړ. پام مو ورته وو چې پروسی دوونیو کې رواني حالت خنو غلی و. دا ستوګن شاو خوایې پسې وګرځیدو. له بده مرغه د والیبان په میدان کې په یو ونه کې ځان راځړولې او هلته مو د هغه جسد پیدا کړ.
حسین عزیزی زیاتوي چې عقیل علي له 2014 کال راهیسې د اندونیزیا د تانجونګ پینانګ ښار د کډوالو په کمپ کې اوسېده او هیله یې درلوده چې په یو هیواد کې د پناه غوښتونکي په توګه ومنل شي. دغه 28 کلن افغان پناه غوښتونکی چې د غزنی ولایت اوسېدونکی و، د جنازې مراسم یې د سه شنبې په ورځ په تانجونګ پینانګ ښار کې د افغان کډوالو لخوا ترسره شول او د ملګرو په وینا یې جسد به یې د کورنۍ غړو ته چې په استرالیا کې دي وسپارل شي. عقیل علي په اندونیزیا کې لومړنی افغان پناه غوښتونکی کوونکی نه دی چې ځان وژني، بلکې په یاد هیواد کې د ځینو افغان کډوالو د اداو له مخې یو شمېر نور افغانانو هم د ژور خفقان او رواني ستونزو له امله ځان وژنه کړې. په اندونیزیا کې میشت افغان پناه غوښتونکي وایي په بد وضعیت کې دي او د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون هیڅوک وضعیت ته پام نه کوي. په اندونیزیا کې دوه پناه غوښتونکو حسن احمدی او جواد ربانی ازادي راډیو ته وویل
پولیس له خلکو سره له تاوتریخوالي ډک چلند کوي، وهي هیڅوک له پولیسو پوښتنه نه کوي. اندونیزیا وایي چې موږ د کډوالو په وړاندې هیڅ ژمنتیا نه لرو، د کار حق نشته او کډوال دلته د زندانیانو په څیر دي.
به این وضعیت رقابت‌بار و غیر انسانی پناهجویان
په اندونیزیا کې له پناهغښتونکو سره دا ناوړه او غیر انساني وضعیت باید پای ته ورسیږي او پناهغښتونکي ژر تر ژره له دې حالت څخه وژغورل شي. اساسي غوښتنه د ملګرو ملتونو له کمشنری او د پناهغښتونکو له نورو اړوندو ادارو څخه ده.
درگیر در ارتباط با حقوق پناهجویان است.
حتی موکړه په اندونیزیا کې د افغان پناهغښتونکو عقیلالي د ځانوژنې د علت او د افغان پناهغښتونکو د ستونزو په اړه په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د ویان طارق ثانی نظر هم واخلو، خو نوموړي د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو ښاغلي ثانی د روان کال د غبرګولي په میاشت کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې په اندونیزیا کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه د ملګرو ملتونو د کډوالو له عالي کمشنري یا یو این ایچ سی آر سره خبرې کړې دي او هغوی ډاډ ورکړی چې د ټولو پناهغښتونکو دوسیه به منل کیږي. په اندونیزیا کې میشتو افغان پناهغښتونکو د خپلو ستونزو د هواري لپاره تر اوسه څو ځلې خپل غږ پورته کړی او حتی د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې لاریونونه کړي چې په ځینو مواردو کې د پولیسو له تاوتریخوالي سره هم مخ شوي دي. په اندونیزیا کې د افغانستان د سفارت د معلوماتو له مخې په دغه هیواد کې د 2000 کډوالو او پناهغښتونکو له ډلې شاوخوا 2000 افغانان دي. دا یوازې اندونیزیا نه ده چې افغان پناهغښتونکي پکې د نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزو له امله ځان وژنه کوي، بلکې په پاکستان کې هم یوازې په روان کال کې دریو افغان پناهغښتونکو ځان وژنه کړې.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه دا تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. دا دیونی په خبرونه کې په دې غږی کوچولې یو شمیر کورنۍ خپل ځوانانو ته ازادي او د انتخاب حق نه ورکوي. دا ځوانانو فردي ازادي سلبول او د کورنۍ لخوا پرې د غوښتنو تحمل کوم ستونزې رامنځته کولای شي او که ځوانانو ته ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي؟ که تر پای را سره وای دا پوښتنې به مو ځواب شي.
کاله رانیول خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل
چې د حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي.
لویه ستونزه یې همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو.
کله چې یو کس د ځوانۍ پړاو ته رسیږي په کور او له کوره بهر د ځینو ازادیو غوښتونکی شي، خو برعکس کورنۍ بیا په دې هڅه کې وي چې ځوانان تل د دوی خبره ومني او د دوی په خوښه ژوند وکړي. لا سلیقې رانیولې تر خبرو او انتخابه باید د کورنۍ په خوښه وي. که چیرې کوم ځوان د خپل ژوند په مسایلو کې د کورنۍ ونه مني نو ګستاخ او بیادبه بلل کیږي او رټل کیږي، حتی په دې خاطر خو یې له کوره هم شړي. د پکتیا د اریوب ځاځی ولسوالۍ اوسیدونکی بخت جان هیر او د کابل اوسیدونکي سمینا په همدې اړه راته غږېدلي.
همغه په سیمه کې دا مسایل ډیر دي نسبت نور وخت اوس لکم شوی دي، خو اوس هم شته چې یو ځوان خبر نه یو ځکه مثلا په زور ودور باندې وشي، نه ځکه د خوخنی په زور ودور باندې شیدای پاینده چې ژوند سره ډیر مشکل وي، نه د سوي چې لخپل ژوند څخه راضی نه وي، ژوند یعنی بیخي دومره وي چې ژوند سره دومره په مشکل کې چې ژوند ټول ورته تاریخ شي.
لکه څنګه چې زخپل مې وینم الکان جل کینډر لري سند سره مخ دي. له کاله رانیولې تر خبرو کولو تر انتخاب او داسې نور ډېر مسایل چې دوی ته حق نه ورکول کېږي چې خپله خوښه انتخاب کړي هم خپله په غاړه نظر ورکړي.
حاجی محمد ولی چې اولادونه یې ځوانان شوي وایي ځوانان باید د کورنۍ په خوښه ژوند وکړي، دا ځکه چې د کورنۍ مشران تر ځوانانو د ژوند په مسایلو ښه پوهېږي.
ځوانان غواړي چې ازادي واخلي، دا باید دوی ولري، خو باید مشوره د مشرانو سره وي، ځکه مشران عمر تیر کړی، وخت، تجربه لري او هر څه دوی ته معلومات دي. نو ځکه د کشرانو ته وایي چې باید داسې کار وکړي چې د هغو خبره باید ومني د مشرانو.
خو ځوانان بیا وایي هغه زمانہ چې د دوی پلرونو پکې د ځوانې ژوند کړی لا اوسنی وخت سره ډیر توپیر لري، نو ځکه باید دوی ته د حق ورکړل شي چې له حال سره مطابق ژوند وکړي. دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل نیک محمد زکی وایي دا د ستونزې د حل په خاطر خدا چې کورنۍ او ځوانان د یو بل په وړاندې تعادل وخی.
کورنۍ باید د ریواجونو باید مات دا باید په نظر کې ونه سي. د موږ په ټولنه کې رامنځته شوی ستونزې اکثره لدینه دي. مثلا موږ ډېری پېښې په لرې پرتو سیمو کې لرو، کوم جنې ځان وژلې، کوم ملک ځان وژلې. زیاتره همدا سیمو کې علت پوښتو هغه همدا چې په خپل خوښې واده نه وکړي. دا ستونزې باید لرې سي، لمنځه لاړې سي. یو څه باید ځوان خسي، یو څه باید کورنۍ خسي.
دا غزن نیازی په باور هغه کورنۍ چې خپل ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي عقدی کیږي او په ورسره ژوند کې لا کورنۍ سره چلند ترخیږي.
کله چې مثلا یو ځوان خپل کورنۍ ته خطر هغه وخت پورې چې درسو پر خود کفا شوی نه وظیفه نه لري، هر څه کورنۍ را جوړ کړي میزان ته بیل د کورنۍ ته محتاج وي، په دغه وختونو کې د چې کورنۍ هر څه د باندې تحملوي او خیر دی یا تخت یا بل څه نشي کولای. خو کله چې د خود کفا شي مثلا وظیفه واخلي یا بل څه له کورنۍ نه لاس اخلاص شي، په دغه وختونو چې هغه وغدي هغه کینه چې سره په زړه کې دي نو زیاتره وخت په غره برسېره شي چې بیا ډېر بد واقع به مولري. هم خپل کورنۍ سره خپل مور او پلار سره یا تاسو نو وخت به سره مړو ژوندې وشکېږي سره حق کول او سره د خمنې ته خبره ورسېږي.
فرید ایان بیا د دې ستونزې د حل پاړه وایي هغه مسایل باید په ژوند کې تشخیص شي چې ځوانانه پاړه فیصله کوي، او هغه مسایل هم باید معلوم وي چې د کورنۍ خوخه او مشوره پکې مهمه وي.
مونږ ټولنه کې هغه مسایل اول باید تشخیص کو چې کم حق باید ځوان ته ورکړل شي چې دغه حق انتخاب کې دی باید مستقل اوسي. شک پرته نه مونږ داسې څه نشو ویلی، او دا باید ومنو چې داسې ځینې پرېکړې داسې تصامیم شته دی چې په هغې کې د مور او پلار ونډه اخیستل ضروري دي او اړتیا ده. که نه
غزن نیازی وایي دی په خپل کور کې له داسې مسایلو سره مخ شوی چې کورنۍ نه غوښتل هغه کار وکړي چې د ده خوښه پکې وه، خو دا چې د څنګه خپلې ستونزې حل کړي راته وایي.
په افغانستان کې افغاني ټولنه کې هر ځوان ورسره مخامخ ده. زه خپل ورسره پخوا مخامخ هم اوس هم ځینې شیان شته چې ورسره مخامخ یم، خو زه همیشه کوشش کوم چې په یو دلیل یو منطق او چې په هر ډول وي هغه څه چې خپل زړه مې غواړي هغه په خپلې کورنۍ دې ته راضي کوم چې هغه راسره ومني. نو ورسره دلیل وایم، منطق ورسره وایم، او بیا یو څه شکر ده دغه پر ما د خدای رحم ده چې زما مور او پلار او ورونه کورنۍ چې زما ټوله ده زما خبرې ته غوږ دي او زما دلیل اوري او زما په خبرې باندې فکر کوي.
دا چې ولې ځینې کورنۍ خپلو ځوانانو ته فردي ازادي نه ورکوي، دا ازادي نه ورکول کومې ستونزې رامنځته کولی شي، او که ازادي ورکول کېږي په کوم حد کې باید وي. په همدې اړه مې له ارواپوه استاد زیول حق شم سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. کله چې یو څوک زلمی کېږي هغه غواړي ځینې ازادۍ ولري په کور کې، هغه که د سټایل ازادي وي، هغه که د خبرو ازادي وي، هغه که د انتخاب ازادي وي. خو په افغاني ټولنه کې ډېر کله ځوانانو ته دغه ازادي نه ورکول کېږي. ولې؟
مونږ په ټولنیز لحاظ په تیرو موډلونو کې ژوند کوو. زمونږ الګوې او اصلي هغه د ژوند شکلونه او سبک تر ځانګړي بریده پورې پخوانی دی. دلایل ورته دا لرم چې زړواکي حاکمه ده، د زړو واک ډېر دی، پلار واکي ډېره حاکمه ده. په کلیوال ژوند کې هماغه سبک او اسلوب ټول دا دی چې د مشر او د کشر تر عنوان لاندې یو ځانګړی شکل جوړ شوی نظام منځته راغلی دی چې د ځوانانو لپاره او د کشرانو لپاره یو ځانګړی ځای تعریفوي. هغه ځای کې چې دوی اوسیږي بیا د دوی لپاره ځانګړي محدودیتونه دي چې دغه محدودیتونه نشي وتلی. د هغې جملې نه یو شمېر یې همدغه دي چې مثلا مونږ حق نه لرو د هغوی په وړاندې خبرې وکړو، د هغوی په وړاندې خپلې د خوښې او د خپل انتخاب موارد یاد کړو یا پرې باندې ټینګار وکړو چې مونږ یې نن د ازادۍ په سلبولو کې را اخلو. عمده بحث همدا دی. بیا تر څنګ نور ځینې حاشیې بحثونه شته. هر څومره چې عقدې په مشرانو کې ډېرې دي، غوټې په هغوی کې ډېرې دي، هماغومره بیا په ځوانانو کې ډېرې انتقال کړي دي. محرومیت هماغومره ډېر ایجادولی شي او ایجاد کړی دی. داسې مثال ورکولی شم لکه د کالو او د بدن. ځینې کسان یا ډنګر شوي دي، کالي پکې لوی پاتې شوي دي، یعنې دا جوړښتونه همدا دي، لږ جوړښتونه لوی دي، دوی پکې کولی شي وخوځېږي. ځینو کې ډېر قید راغلي دي چې پکې نشي خوځېدلی. یو شی چې پوهه ده مونږ په کلیوال او په خپل عام سب کې د ژوند ډېر کم لرو، البته ټولنیز انساني پوهه هغه کولی شي مونږ سره کومک کوي چې نشته. متاسفانه
که چیرې یو څوک زلمی کېږي او هغه ته په هغو مواردو کې چې دی غواړي خپل ازادي ولري او ازادي ورنه کړل شي، کومې ستونزې رامنځته کولی شي په کور کې په ټولنه کې؟
د لوی نه شروع کوم. لویه ستونزه به دا وي چې بیرته مونږ د سر وهلې غوټه شوې عقدیي ناپوهې او هم دغه ډول جوړ شوی ټولنه سره مخ کیږي راتلونکي کی. یعنی دا هغه نسل دی بیرته چې په هم دغه شکلونو قلبونه کې بیرته ژوند کوي. حال دا چې دا مطلوب نه دی دا شی غوښتنه دا ده چې په لویا کچه باندې زموږ نوي نسلونه زموږ ځوانان په بل ډول باندې وشي کولای ژوند وکړي په نوي سبک. لوی ستونزه همدا ده چې موږ نوي سبک ته نه پرېږدي چې ورشو. دا یو. دویم په منځنۍ کچه باندې په بیلابیلو بنسټونو کې په بیلابیلو د اړیکو په شکلونو او ډولونو کې په داسې یو وضعیتونو کې واقع کیږي چې خپله پاتې رزوب کې د همدې کسانو تاسو عمومي فعالیتونه نوښتونه اراده والی یا خپله اراده پالنه فکر پالنه او دا شیان به کم ګوري. دا ډېر بله لویه خطرناکه ستونزه ده ځکه دوی په قلبونو کې دي او قلبونو کې دا شیان مطرح نه دي استن محتوا مطرح نه ده. په لږ وړی کچه باندې بیا د کورنۍ او د افرادو د اشخاصو مسئله ده. هر وګړي کې کېدلی شي ځانګړی تاثیر ولري دوی په ځانګړي ډول سره متاثر کړي یو خاص کرکټر ورته جوړ کړي چې دا کرکټر بیرته کولی شي یو ټولنیز شخص په توګه په خپله ټولنه کې بیرته مؤثر او اغېزمن واوسي. همدغه اغېزې انتقال کړي خپلو پلرونو نه خپلو اولادونو ته. همدغه غوسی همدغه فشارونه همدغه رواني تکلیفونه له یو نسل بل نسل ته انتقال کی دوی همدغه وسیله غوسی په اړیکو کې هم دا څرګندیدلی شي په ورځنۍ چارو کې هم څرګندیدلی شي په بوختیاو کې څرګندیدلی شي په رواني او عاطفي ډولونو کې کاملا څرګندیدلی شي. تاوتریخوالی د همدې زیږنده ده.
او ورسته پختنه دا کو موږ چې ځوانانو سره خبرې وکړې او د کورنۍ له مشرانو سره خبره دا و چې یو څه به ځوانان د مشرانو منی او یو څه باید مشران ځوانانو ته ازادي ورکړي. اوس که مشران ازادي ورکوي په کومو برخو کې باید دوی ته ازادي ورکړي؟ په کومو برخو کې دوی مثال د مشورې یا د ځینو مسایلو د تحمل حق لري؟
د ډېر طبیعي ده مونږ په تاریخ کې د هر ټولنې لیدلې دي چې داسې وضعیت سره کله د بدلون مخ کیږي او مخکینی پخوانی نسل په خپل ارزښتونو ټینګار کوي نوی نسل په نوو ارزښتونو ټینګار کوي. اما دا چې اوس کم شیان ورسره ومني او کم شیان ادامه پیدا کوي دا په هر ټولنه کې فرق هم کوي او ډېر سخت هم ده. سړی وایي کلیاتو کې سړی داسې ویلی شي چې ځینې ارزښتونه ډېر شخصي دي په شخصي مفکورې منطق پورې مربوط دي چې یو زلمی نن په ښار کې او پوهنتون کې او په کار کې او په دفتر کې د رسنیو له لارې په اړیکو کې یو نوی شی زده کوي یو ځانګړی منطق پیدا کوي. د دې منطق ردول د دې منطق له منځه وړل او په دې باندې مثلا فشار راوړل سرکوب کول کېدی شي د حل لار نه وي. اما دغه اوس الګو یا موډل دا اکثر کېږي چې د اکثریت معاصر افغان هویت باید پام کې ونیول شي د هغو ارزښتونو په بنا باندې زموږ معیار وټاکل شي او خپل مثلا خپل شخصي ژوند ته هم که ارزښتونه لرو که سمبولونه لرو مثلا که قواعد لرو هماغه په کتو سره انتخاب کو. تر هغه کې تفاوت لري ډیر تفاوتونه لري. معاصر افغان موډل دا دی چې موږ د ښار او د کلو ترمنځ یو منځنۍ میانګین انتخابولی وسو او هغې ته ورته خپل د ځوانانو د مشرانو ارزښتونه او سمبولونه او هنجرونه ارزولی وسو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شي. د ماخام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنوي او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
شاید تاسو به هم له داسې خبرو او کارونو سره مخ شوی یاستئ چې ناراحته کړی به وي او دا به مو په خپل ژوند کې مداخله یا له حده تیری بللی وي. په روابطو کې له حده تیری هغه وخت رامنځته کیږي چې کله موږ نورو ته ډیر وخت ورکړو او یا هم ځان ته دا حق ورکړو چې هر څه ووایو او هر څه وکړو. له دغسې مسایلو سره چې ځوانان په ورځني ژوند کې ډیر مخ کیږي دا دوی او نورو لپاره یې ستونزې هم جوړې کړي. د کابل اوسیدونکی صدیق الله وایي له حده تیری د ډیر نفرت او یا هم د ډیر صمیمیت له کبله رامنځته کیږي.
یو دا داسې څوک فکري تفاوتونه یا اختلافونه سره ولري ځینې خلک تر اوسه هم په دې نه پوهېږي چې دا فکري اختلاف معمولي خبره ده. ځینې خلک په دې خبره نه پوهېږي او دا اختلاف د دښمني په معنا ګڼي. که تا فرضاً د ده خبره په هغه ډول چې دی وایو نه منله یا د خپل نظر څرګند کول د متفاوت دا هیڅ کله نه سیس غمله یا په دې کې ډیر مخکې تل تاسو راځان لکه دښمنی سي در سره کوي ممکن سپک سپور درته وایي ممکن په شخصیت او په تا په حریم تیری وکړي یا نور څه دوه مال خې دا د کله کله ځین خلک له صمیمیت مخکې سره ځاو دی او بل هدونه نه مراد کوي نو ځین خلک له دې د ملګرتوب له نومه په استفادې یا له دې دی یو بل ته وخی یا نور ته وخی سي موږ سره ډیر نګدی یو له یو بل سره ډیر مخکې ځي بیا باک خبري ورته کیان کنځلي ورته کی سي دغه شې د لپاره سي دی دا په ثابته کې موږ خملګری یا خ دوستانیو دغه نتیجه ما کو سره خيزي
عبد القیوم اندل بیا وای ځینی ځوانان پر وابطو کې ځکه حدونه ماتوي چې په خپل ژوند کې دا ور خودل شوی نه وي چې کوم د دا او کوم د نورو حدونه دي
ز په خپل باندې دغه شنو سره مخسوي ما کله کله می دا احساس کړی چې مخ خپلم دغه کار را چې سوي د خو وروسته می بیا احساس کړل چې ما ول دا حد مات کړی دا اولن خو ما په نظر ور معلوم نه سیداد ما حد کنه دا یا دغه کی ز تر څومره حد پورې کوله سم ترغه حد پورې ورسیګم دغه پیزندل ډیر مهم دی او زما په ټولنه کې دغه شی رواج نه د سیو چاته روخودل سي چې په کومو مسایلو کې ته څومره حد لري یعنی ملګرو ترمنس کاغه خپل باندې احساس کړي احساس کړه کني شوري د کورنۍ لخوا د ملګرو لخوا یا غه چانه سي د ذکر کړي د تربیه اخیسته دغه شی نه دی ورخول سوی
وای شخصی ژوند لکه دسترخوان داسې ده که تاسو د خلکو مخ ته ونه غواړوي نور به هم پاړه خبرې یا پکې مداخله ونه کړي حیا هم وای ډیر کله موږ دې ته زمينه برابر وو چې نور زموږ په شخصی ژوند کې د ډېرې مداخله زړه وکړي او خپل حدونه مات کړي نو موري په دیاړه خپل کې سره تکوي
کله چې دا نفر خپل د حد مرز ماتې د وایسکي کې چې هغه سره څوک رقم خبرې وکړي او خپل ماته د پی خره مست شوی په کلاس کې موږ ډېر ټوکې او خبرې وکړو نو ما ډېر یو شخصي پښتنه وکړله ما ډېر بد او لګیدل رښتیا ځان ته ډېر پکار شوم چې ولې ما نه داسې پښتنه وشو یعنی ما خپل د اجازه غي وخت ورکړ ځکه ما ډېر ټوک خبرې د کلاس هغه حد مې ونه ساتل پس لږه
دا کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځي محصل نصرت الله ترنک وایي ډیر ځوانان د خپلو نږدې ملګرو سره په اړیکو کې له حده وځي چې دا کاری بیا په عادت بدلیږي او وروسته کېدلی شي له نورو کسانو سره هم داسې چلند وکړي چې دوی ته ډیر نږدې نه وي
عادت پرېښودل بیا سخت ده که چیرې عادت سي او عادت ډېر زر اخیستل کېږي که چیرې په تکرار سره یو کار وسي 15 ورځې باندې ځینې 15 ورځې ښیي ځینې 15 ورځې ښیي 15 ورځې وروسته یو کس مطلق په هغه خبره باندې یا په هغه عمل باندې معتادېږي نو طبعا نورو ته به هم مشکلات جوړوي نورو سره به هم خوله کې بیا هغه خبرې راځي اړیکې کوي ارتباطات وي دوستۍ وي خپلوي وي یو مخ دومره تیري او دومره افراد بیرته د هغوی د خپله د خرابېدو دي فرقېدو په معنا دي
ترنک خپل هم لداسې کسانو سره مخ شوی چې هڅه یې د نورو په ژوند کې مداخله وا خو دا چې د څه ډول چلن ورسره کړی وای
بیا ساکه اوسې د سری ډیر را موزور پکې دی ولده په ډیر عجیب نمونه بیا د سپور کلب د خپل من کې سره لګیا و خپل من کې خبر سره کې زبدي تایرانم کوشش به دی باندې اوسې مام د دې په ډاله کې شریک کوارتن یاد است لمخ مم پوکړی ولې زه ډیر چانت نه يم دواله نه مرته تیار نسم دا شان برداشت ولای په کوول به مې سیده شان اول خو تاسو ډاډه نیو کې کوشش مزه کوم تاسو نس کول له نور سره ختمن باید مراد کړئ هغه کسان چې بل خصوص تاسو څخه لري وي یا دی بل صاحب وي یا پیژنې نه
صدیق الله وای د دې لپاره چې په ټولنیز واړیکو کې د حدونو لا تیری مخنیوي وشي باید ځوانان له مختلفو لارو چارو کار واخلي
دا ممکن مختلف خلکو ته په کتو یو څوک له مختلف تخنیکونو کار واخلي چې خپل ځان خپل شخصیت ورسره عیار کړی او دا هم عیار کړي او خپل ملګرتوب یا د دوستۍ اړیکې چې دا هم پاتې شي ممکن ځینو ملګرو ته موږ واضح ووایو دا د خویونه ښه کار نه ده او ځینو کسانو ته ممکن موږ په خپل کار په خپل هغه چلند په ډول باندې ور وفهمو زه له دغو شیانو سره جوړ نه یم یا دا فرزن کارونه نه دي درانه کارونه نه دي پدې باندې زهم او تام دی یو بل چاتر مخ لکه څنګه سی واړو یا څنګه سی هغه سی نخ کاریګو بد کاریګو بد معلومی او بد تصویر مړاندې
دا چې ولې په اړیکو کې له شخصي حدونو تیرای کیږي د دې کار پایلې څه کېدلای شي او څنګه یې مخنیول کېدای شي په هم دیاړه مو له ټولن په امید افغان سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته را بولم
استاد استاد که موږ خپل حد تعریفو نو څنګه تعریفولی شو، کومې خبرې دي چې باید پام ورته وکړو؟
زه فکر کوم چې اول مهمترین تعریف په هر د ژوند کې د هر انسان ځان ده، د ځان تعریف به شي. موږ څو رقم ځان لرو، یو شخصي ځان لرو، یو هم اجتماعي ځان لرو. وخت چې ته د خپل شخصي ځان په مورد باندې فکر کوې، درته هیڅوک حق نه لري چې تا حد در خراب کی، تا شخصي معلومات را وسپړي، تا مثلا شخصي حقوقي او اخلاقی مسائل که مداخله وی کی. او پاده که اگه اجتماعی زان یا طولنی زان به طور مثال زب مثلا وقت جه تا سر از مخامخ که ما زد خپل شخصی زان که باید روز ما ولی چه تا سر مخامخیم او تا او زب پر کنزی که حضور لرو پر طولنی که حضور لرو نو در تقعد طولن اخلاقیات کلتور رسم رواجوز که باید بیرون نوزو منگ او تاسه در شخصی مسائل طولنی رنگ ورتبر کهو مثلا خو یو ځوان د کاکول وهله ده، دته وایم پوسټ د کاکول د ولدي وهله ته بد اخلاق انسانه، د اخلاق ټولنیز مرز لري. ته د دې مثلا کاکول یا دې مثلا د لباس ولر چې شخصي بڼه ده ټولنیز هویت ته دی ورته شامل کړي. دا په دې معنی باندې چې موږ د دوه مرزونه خو نه دی هغه کړی مشخص کړی دی.
که چیرې پر روابطو کې شخصي یا اجتماعي حدونو ته پام نه کیږي، کومې ستونزې راولاړول شي،
امکان لري هغه ټولنه کې دوه درې یا پنځوس یا هر څومره خلک چیرته وي، هغه ته زه سپک کارم چې دا ځوان دا ولې دا سړی نه پیژنده او دا رقم یو تیره ټوکه باندې وکړي، یو تیره خبره باندې وکړله، نو اول د ما خپل هویت له لاسه ځي. دویم په اجتماع په ټولنه کې موږ تاسو یو شبکه جوړو، دا د کړوړو د روابطو شبکه ده، د دې اعتماد له منځه ځي. نو سبا ورځ که ته بل چیرې ما وویني او داسې ټوکې ما نن درسره کړي، زه مطمئن یم چې سبا ته نه غواړې چې ما سره مخامخ شې. بلکې مثلا درېیم نفر د موږ تاسو دغه نوع روابط اینی، هغوی ته هم موږ تاسو دوه نوع احساس ورکوو. یو احساس دا چې په ټولنه کې په موږ وخت کې زه مثلا ځان مطرح کړم، یو نفر مې په خپل ټوکې باندې هغه مې ټیټ کړ، نو هغوی ته بد درس ورکوو. او یو امکان لري چې بعضی وخت موږ او تاسو د بې احترامۍ حس په ټولنه کې غیر مستقیم ترویج کو، یعنی ما چې هر کار وکړو خو خمه وکړل دا نور میزده کوي چې حالا نو راځه پوسه زبان هم دغه کار وکم، د بې احترامۍ حس موږ او تاسو د ټولنه ته پوسه ورته تزریق کوو.
هغه ځوانان چې تر اوسه په دې اړه فکر نه دی کړی چې څنګه باید خپل حدونه وپیژني او د نورو حدونه وپیژني، یا ځینو داسې کارونه کړي وي چې هغه له خپل حده تیری وي، له دې وروسته څنګه کولی شي په دې فکر وکړي او ځان کنټرول کړي؟
ترین د حل لاره په دوه شکل ده. یو دا ده که نور چا سره مخامخ کیږي او د هغوی د ډاریږي چې د هغوی مثلا د حد شخصي حدود ته مثلا توهین نه کړی یا مداخله نه کړی، نو بهترین روش سوال ده. زه مثلا نه باید وایم چې ته دغه رقمې، زه درته وایم پوه چې ته څه رقم یې. دا چې ته ځان ماته معرفي کې دا ډیر ښه کیږي. د نورو په مورد باندې قضاوت باید ونه کړو، له سوال یا پوښتنه څخه باید شروع وکړو. مختلفې حتی مخکې له هغې څخه هغه نفر ته ورته چې زه مذرت غواړم که دا سوال شخصي یې، کولی سي چې ځواب رانه کړې، اما که ته ورسره راحت یې ځواب یې راکړه، سوال دې مطرح کړي. دویم د حل لاره دا ده که نور خلکو ته غواړو چې خپل ځان وروپیژنو، چې دا ویره هم شته چې هغوی د موږ تاسو حد و حدود یا شخصي مسایلو ته مداخله ونه کړي. نو بهترین خبره دا ده چې تر څو کولی سو د خپل بعض شخصي مسایل که حساس دي او یا حساس ندي، هغوی د خپل دوستانو سره ور شریک کړو. موږ تاسو داسې فکر کوو چې په خپل ذهن کې مې هغه کرکټر چې ما ته معلوم ده، زه فکر کوم چې دا نور باید همغه رقم وپیژني، ورور څومره غږېدلی وسره. که زه خپل غواړم ځان مطرح کړم، نو باید ځان وروپیژنم بل چاته. که بل چو غواړم مثلا چې زه دغه حد دی وپیژنم، باید سوال د سوال له طریقې یا د پوښتنې له طریقې دغه حد باید ما ته معلوم شي.
او څوک داسې یو کار کوي چې هغه له خپل حد تیری کوي او ته ورته ګورې، ستاسو عمل باید دغه په وړاندې څه وي؟
زه فکر کوم بیا هم پوښتنه وسکه کوم چې وروره دا کار دی ولې وکړه. کته متوجه نشي د خپل اشتباه ته، نو ورته وایم که ما دا کار کړی وای تا سره ته څه فکر کاوه، نو هغه حتما دا بیا متوجه کیږي. د موږ تاسو د تربیتی روش په ټولنه کې چې د لږ زره خراب شوی ده، موږ تاسو یو ځوان خراب کار کوي په سپېړې وهو، ورته وایي چې دا کار مکه، خو دا سپېړې وهل خپل بد کار ده. تنه په یو نفر په بد روش باندې له بدیس کا راګرځي، دا غلط کار ده. نو بعضی وخت موږ تاسو د نور ته چې اشتباه کوي یا حد کوي، دوی نه باید ملامت کو، په خپله روش باید متوجه کو چې دویم ځل لپاره ملامت نشي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم دلته پېت رسیږي. تر بیا ښه ژوند ولرئ.